له ننګرهار تر امریکا اوږد او ستړی مزل. مدني فعاله مقدسه احمدزی د جرمنی او کوسوو د کډوالو په کمپونو کې د یو کال ژوند وروسته اوس په امریکا کې د پرنسټن لپانتون سره کار پیل کړی. منیجه تلاش بریکدانسر پناهجوی افغان برای رقابت های المپیک پاریس آمادگی می گیرد. او هیواد تر راستانه شوی افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دی. نوراغا چې د خپل نه کسیز کورنۍ سره د پاکستان نه په زور افغانستان ته لیګل شوی لګنو ستونزو سر ټکوي. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې اونیز خبرونه د کډوالو پر ستونزو او فرصتونو متمرکز ده. سلامونه او ښه چاره. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ښه راغلاست. زه برېښنا عمر خیله یم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. UNHCR په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر څه باندې 111 میلیونو ته رسیدلی چې څه باندې 10 میلیونه یې افغانان دي. په راپور کې راغلي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر جوړوي. دغه راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې څه باندې 141,000 افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټول کال شمیر 6.4 میلیونو ته رسیدلی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې څخه غوښتي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو او بشرپاله ویزو د دوسیو د ارزولو په برخه کې د شفافیت راولي او په دغه پروګرام کې د اصلاحات زیات کړي ترڅو دغه پروګرام تقاضا کوونکو ته آسانتیا او د اړوند وزارتونو او ادارو ترمنځ همغږي زیاته شي. وحید فیضی په امریکا کې د افغان کډوالو حقوقی وضعیت تا کتنه کړی ده.
د جون شلمه د کډوال د نړیوال ورځ سره هم مهاله په متحده ایالاتو کې د مهاجرت د برخې یو شمیر چرواکی وایي هغه شمیر افغانان چې د 2020 کال د اگست له 15 څخه وروسته د بشر دوستۍ ویزو لمخې متحده ایالات ته راغلي دي نږدې 90% کسانو په امریکا کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي دي.
د امریکا د حکومت له خوانه د شمیرې ځاغه په پرولې کې راغلي دي. یو وخت دی ویلي و چې امکان ده 90% د اسایلم کیسونه قبل سوي دي. د بورډر له خوانه چې څومره کسان اوس امریکا ته شامل سوي دي امکان ده 10,000 یا زیاتره کسان افغانان د بورډر نه راغلي. خو د حکومت له خوانه سټاتستکس دی که شو چې څومره کابل سوي دي څومره محکمې ته تللي دي څومره د هغه انفورمیشن اویلیبل تاسو سنستر.
په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې څخه وغوښتي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو او بشرپال ویزو د دوسیو د ارزولو په برخه کې شفافیت رامنځته او په دغه پروګرام کې اصلاحات زیات کړي. همداشان دغه کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس څخه هم وغوښتي چې د افغانانو د بیا میشتېدو د تنظیم قانون تصویب کړي ترڅو د امریکا د متحده ایالاتو افغان متحدین چې په مشروط ډول په امریکا کې اوسېږي په دغه هیواد کې د دایمي پاتې کېدو او د خپل ژوند د جوړولو حقوقي ډاډ ولري.
مگی کسایی که با کیسای مختلف آمدن سی بی هستن یا بعضی کیسای پی وان و پی تو اینا هستن کارایشون بسیار به خوبی پیش میرن که البته بعضیشون گرین کارت گرفته بعضی هایشون مثلا با مریکلشون بکران چک ایناشون منتظر است که امیشه مثلا کسایی که با پناهندگی و اینا کیسایشون داده اونا هم در جریان هست ولی یک مدت زمان میگیره ولی بسیار به خوبی پیش میرن.
د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په زرګونو نور افغانان چې د امریکا او د نور متحدین لخوا د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال شوي د افغان کډوالو د بیا میشدو د قانون تصویب یا افغان اجسمنت اکټه منتظر دي. که دا قانون منظور شي امریکا ته د تللو افغانانو د میشت کېدو لپاره بهیر به چټک او لومړیتوب ورکړ شي.
افغانان چې په پرولي باندې راغلي و دي 2 لارې 3 لارې درلودلې مخکې ماول چې دې کولای شوای اسادي کدي کام اپروول اچ آر ټول شان لري خپل کار مخته راسي. دوام لاره ده پا اسایلم لاره او اسایلم دی افغانان لپاره فاست ټریک زتره کیولتا بنور کسان لپاره سب کلو په کلو نیسی چې دی اسایلم کیس مختوی سی دریم لاره و دی دی فیملی بیس لخوانه او کسان ک پی 1 پی 2 باندې راځي پی 1 پی 2 رقم رقم کټګوریز پروسس دی
د فرانس پرس خبری اژانس د معلومات لمخې سکال د یو سلو او یا هیوادونو لکتر لګ یو اشاره درې مل نو سیدون کې د امریکا د جنوبی سرحد لارې متحده ایالات ترغلی چې په دوی کې یو شمیر افغانان هم شامل دي.
برازیل هیواد د افغانانو لپاره بشردوستانه ویزې اعلان کړلی، نو ما هم یو څه امیدواری پیدا سول او زلاله ایران ته اولته مې د برازیل ویزا وروسته لډیر مدد نه او لډیر حاصل وروسته د برازیل هیواد ویزا ترلاسه کړله او وروسته لغنه د برالای سم سره سم برازیل هیواد ته او له برازیل نه وروسته د خواته تر مکسیکو پورې په لاره کې ډیر هیوادونه تقریبا نه لاس هیوادونه دي او په لاره کې ډیر مشکلات دي.
خود کډوال د برخي یو شمیر فعالان وای چې د مکسیکو لاره تک خطرناک دی.
And the best غوړ لار دا ده ک تاسو د امریکا ویزې ته درخواست ورکړی چې پکې ایس ای وی یا نورې ویزې شامل دي ورته پته مشي د بیا مشیدو بهیر به نتیجه ورکړي. د جنوبی سرحد د لارې نه مرزه ځکه ډیر خطر لري ک تاسو کډوال یاستې د کډوالي ټول خدمات بدلا سو ورکړي.
د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې د ادارې شمیري خي چې په 2023 کال کې د کاناډا په پوله کې هم له شاوخوا 190,000 کډوال سره مخ شوی چې د 2023 کال په پرتله شپږ چنده زیاتوالی ښایي. وحید فیضی د امریکا غږ.
در حالی که مهاجرت های غیر قانونی از جمله موضوعات بحث برانگیز و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در امریکاست، مرز جنوبی ایالات متحده همچنان روزانه شاهد عبور هزاران پناهنده به داخل خاک این کشور است. در میان این مهاجرین شماری از شهروندان افغانستان نیز شامل هستند که با عبور از کشورهای امریکایی جنوبی و مرکزی خود را به ایالات متحده می رسانند.
نقطه مرزی میان مکسیکو و ایالات متحده و دیواری که دیگر نمیتواند مانع عبور پناهجویان شود که عزمشان را برای رسیدن به کشور آرزوهایشان جزم کردند. این مرز روزانه شاهد عبور هزاران پناهجو از جمله شماری از پناهجویان افغان به داخل خاک امریکا است. شمار از این پناهجویان پیش از ورود به امریکا و در کشور مکسیکو در برنامه موسم و سی بی پی وان راجستر و به داخل خاک امریکا منتقل می شوند و شمار دیگر به صورت غیر قانونی از این دیوارها عبور می کنند و روند ثبت نام و دوسیه پناهندگیشان در داخل خاک امریکا بررسی می شود. نزاکت پارسا بیش از 10 سال در رسانه‌های افغانستان به عنوان خبرنگار کار کرده است و شرایط افغانستان او را مجبور کرد تا با خانم و دو کودکش با سپری کردن دشواری‌های زیاد و مسیرهای به گفته خودش خطرناک به امریکا بیاید.
ما در سخت‌ترین شرایط در کابل تصمیم گرفتیم که باید برای نجات خود و برای نجات خانواده خود مهاجرت بکنیم و بیایم بیرون از کشور. یگانه گزینه‌ای که برای ما در اون زمان باقی مانده بود استفاده نمودن از ویزای بشردوستانه برزیل بود.
رسیدن به امریکا برای این خبرنگار افغان کار ساده نبوده است. او به گفته خودش با عبور از 7 خانه رستم خود را به امریکا رسانده است. عبور از میان جنگل‌ها و دشت‌ها با پاهای پیاده و ماندن و خوابیدن در بیابان‌ها یک امر عادی برای پناهجویان است که این مسیر را در پیش می‌گیرند.
ما تصویرها یا مستندهایی را دیدیم از مسیر را که مهاجرین جنازه‌هایشان در او دره‌ها افتاده بود. تمساح مثلا اینا را بلعیده بود. با همچو شرایط با ریسک بسیار بالای ما مجبور بودیم و قبول کردیم این مسیر را و 50-50 بود. هیچ 100% کسی گفته نمیتونست که ما این مسیر را موفقانه طی میکنیم میرسیم به مقصد.
حکومت به رهبری بایدن همواره مورد انتقاد بوده که نتوانسته جلو مهاجرت های سیل آسا به داخل امریکا را بگیرند، اما اخیراً رئیس جمهور بایدن یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن شمار متقاضیان پناهندگی در مرز ایالات متحده و مکزیکو به شدت محدود خواهد شد. حشمت الله صدیقی مشاور امور مهاجرت میگوید که شماره دقیق پناهجویان افغان که در سال روان به امریکا رسیدن مشخص نیست.
از جنوری 2024 تا آخرای می 2024 در حدود 76,825 نفر غیر قانونی داخل خاک امریکا شدند که در حدود 51,000 زیاد کسایی هستند که طریقی CPP-1 سکرین آوت شدن، الیجیبل بودن و آینند فورم برشان داده و اقتدارشان هم به سالم خود اپلای کردن.
نقطه سفری میان ایالات متحده امریکا و مکسیکو است، نقطه ای که روزانه شاهد ده ها مهاجر غیرقانونی از این خاک مکسیکو به خاک ایالات متحده امریکا است. اکنون هم پلیس مرزی ایالات متحده امریکا در حال بازرسی این پناهجویان و او سمت دیوار هست و قرار است تا چند لحظه دیگر این مهاجرین توسط این بحث ها انتقال داده شوند به یک نقطه دیگر که بازرسی بیشتر صورت خواهد گرفت. فهیم صدیقی، کالیفرنیا.
د جلاوطنۍ له درد او اندېښنو سره مل د مهاجرت ژوند ډېر افغانان له کړاو سره مخ کړي دي، خو ځینې داسې کډوال هم شته چې په نوي هیواد کې له امکاناتو په ګټې اخیستو ځان او کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی دی. په دې کې یوه برلاسه زیارکخه ټولنیزه فعاله مقدسه احمدزی ده. نوشابه اشنا په امریکا کې د تازه میشت شوې مقدسه احمدزی زیار او کار ته کتنه کړې ده.
خوشبختانه د سختۍ په تیرولو له هلو ځلو وروسته موږ وکولای شو چې دلته په امریکا کې یو کامیاب زندگی ولرو.
مقدسه وایي امریکا کې ژوند د اندېښنو سره پیل کړ. حیرانه وه چې د ژوند ټولې چارې به په پردي وطن کې چې هر څه ورته بدل ښکارېدل څنګه سنبالی.
چې یوې نوې زندګۍ ته داخلېدو سره به موږ څه کوو په امریکا کې چې له صفره شروع کوو؟ وظیفه، زده کړې، مکتبونه د ماشومانو، کار، دا ټول به څنګه کیږي؟
ټولنیزه فعاله مقدسه احمدزی د تیر نظام نیمګړتیاو یادولو په ترڅ کې وویل د جمهوري نظام ملي امنیتي ځواکونو ناڅاپي ړنګېدل او د افغان نجونو نامعلوم برخلیک ډیره کړی.
ستونزې لرلې خو موږ یو حکومت لره، موږ یو داسې ځوابګوی حکومت لره چې ولسواک حکومت او خلکو د خپلو خبرو کولو حق لره. میرمنو کار کوو، تعلیم یې کوو، موږ اردو لرله. یو له یوازینیو فکرونو چې دلته موږ سکون ته نه پرېږدي هغه د افغانو نجونو نامعلوم برخلیک ده.
دغه مدني فعاله وایي یو کال په جرمني او کاسوو کې د کډوالو په موقتي کمپونو کې تیر کړ، وروسته د ویرجینیا په رچموند ښار کې میشته شوه او د پرنسن له پانتون سره یې زر کار پیل کړ. مقدسه وایي په یو علمي چاپیریال کې کار ته خوشحاله وه، خو د ژوند هدف ته یې لا اوږده لار پر مخ پرته وه.
له یوې افغاني ساده ټولنې راووزي، بیا یې وفعاله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي، کار کوي، هغه امریکا ته راځي او په امریکا کې خپله زندگی شروع کوي. په دې ژوند کې ځان عیارول ډیره مشکله وه.
د افغانستان روان وضعیت د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه ته په کتو میرمن احمدزی خوشاله ده چې له هیواده بهر هغه حقوق تامین او تضمین دي کوم چې دننه په افغانستان کې نجونې او ښځې ترې محروم کړل شوې دي.
که زه په افغانستان کې وایم، ما به نس کولای چې زه دومره نجونو ته زه خیر ورسوم، یا به اوس نه وایي، یا به له ډېرو ستونزو سره مخ وایي، او یا که وایي هم زه به په کور کې بندي وایي، او ما به نس کولای چې نه ځان ته خیر ورسوم نه نورو افغان نجونو ته.
دا ټولنیزه فعاله چې د خپل اصلي کور او ټاټوبي نه جلا شوي، خو د ژوند مبارزه یې چټکه او په ځان متکي ښکاري. هغې په ویرجینیا کې د کورونو د پیر او پلور او بیا رغونې یو خصوصي شرکت فعاله کړی دی.
خپله کمپنۍ مو دا مزدوران په هغې کې کار کوي، یو څه نوي کوو هغه کورونه او بیرته یې خرڅوو. نو موږ د کورونو د اخیستو او بیرته د خرڅولو کار کوو.
مقدسه احمدزی د خصوصي تشبث په دې مصروفه چارو کې همزمانه په نړیوال سیاست کې د مسرۍ پروګرام محصله ده، او وی اوس په امریکا کې د لاسکسیز کورنۍ سره خوشاله ژوند لري. خو په افغانستان کې هغه خويندې چې د تیرو څبان دي زرو رزرایسي د خونځیو او پانځیو د بندو دروازو ترشه د ثانی امر پورې لاستر زنشپې سباقې لیاده ندیستلی. نوشه باشنه امریکا غاک واشنگتن.
یک مهاجر افغان در ایالات متحده ای امریکا با وجود نابینایی و سایر نابینایان و مهاجران کشورهای آسیایی به خصوص افغانستان کمک میکند تا آنان مشکلات روزمره ایشان را حل کنند. این جوان نابینا میگوید زمانی که به ایالات متحده مهاجر شد در کنار مشکل ندانستن زبان، نابینایی زندگی را برایش دشوار ساخته بود، اما او پس از مدت توانست در جامعه میزبان سر پاهای خود ایستاده شود و به رفع چالش های سایر نابینایان بپردازد.
بینایی چشمهایش را در سال 2013 میلادی از اثر انفجار ماین در افغانستان از دست داد. میگوید چند سال پس از آن حادثه راه دشوار مهاجرت را در پیش گرفت و به ایالات متحده امریکا پناهنده شد. او میگوید خواستن توانستن است و هرچند قادر به تماشای محیط زندگی و جامعه میزبانش نیست، اما از فرصت‌های مهاجرت در امریکا استفاده کرده و اکنون به سایر نابینایان و مهاجران کمک می‌کند.
به صورت آنلاین با دیگر وطنداران ما در داخل امریکا با دو سه تا نابینایی که با ایشان در ارتباط هستم و به کار اپلای کردن کار هم راشون کمک میکنم و روزای شنبه یک شنبه کلن ما همراه نابینایی که در خارج از امریکا است، که یعنی در افغانستان است، ترکیه است، ایران است، پاکستان است، که وطنداران برای ما ارتباط میگیره، ارتباط تلفنی ما کلن به صورت آنلاین همراه اونا همکاری میکنم که چطور میتونه یک نابینا ایزره خودکفا شوه، یعنی بیتونه که رای خود، آدرس خود به مارکت یا فروشگاه که پشت سودا میره چطور بیتونه به تنهای خود بره.
یادگار از چالش های روزهای نخست مهاجرت در امریکا میگوید که ندانستن زبان و نابینایی در روزهای نخست مهاجرتش از چالش های عمده او بود.
آدم های بینا و نابینا ابتدا که در امریکا میان زندگی خیلی سخت می باشه و همچنان که من چشمایم نمیدید و زبانم هیچ بلد نبودم، زبان انگلیسی را، یعنی من از صفر شروع کردم. بالاخره از سلو سلو آیست آیست پیلا در پیلا شکر خدا امروز به یک جای هستم که هم میتونم به فامیل، هم میتونم به دیگه دوستان خدمت و همکاری کرده بیتونم.
آقای یادگار از طریق بنیاد نابینایان افغان و یوتیوب چینل آموزشیش برای سایر مهاجران افغان نیز در زمینه کیس‌های مهاجرتیشان راهنمایی می‌کند. او می‌گوید که مهاجرت به آمریکا برایش آموخت تا چگونه با تلاش و پشتکار سر پای خود بیستد و دیگر همنوانش در آمریکا و سایر کشورها را کمک کند.
وقتی که در امریکا آمدم می نیست یک مهاجر، امی فرصت ها بود، امی اجتماع بود، امی ساپورت دولت بود که من تا بیتانم در روی پای خود استاد شم که بیتانم امروز به دیگر دوستا و وطندارا مؤثر خدمت شم.
پس از سقوط کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار مهاجر افغان از طریق پروسه تخلیه به امریکا آمدند. یادگار میگوید که این مهاجران باید از ظرفیت های موجود در امریکا استفاده کرده و موانع را از سر راهشان بردارند.
هیچ وقت ناامید مایوس نشوند و هیچ وقت وطندار خود، وطن خود و کسایی که میاد داخل امریکا اگر میتونن کمک همکاری کنن همچنان کمک هم و کسایی که در خارج از امریکا که یعنی در افغانستان از فامیلایشان، دوستایشان و طبقه نابینا بینا و هر اون کسی که میتونن کمک کنن همکاری کنن.
به گفته یادگار بنیاد نابینایان افغان در داخل افغانستان حدود 15 کارمند دارد که مخارج روزمره آنان را نیز او تامین میکند. آقای یادگار اکنون با خانم و یک فرزندش در شهر آلبانی نیویورک زندگی می کند و از اینکه توانستن نابینایان، مهاجران افغان و سایر کشورها را یاری رساند بسیار خرسند است. ظفر بامیانی، آلبانی نیویورک.
با په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د ګڼو ستونزو خبر ورکوي او وایي چې د ایران حکومت د کډوالو نړیوالو حقوقو ته درناوی نه کوي. یو شمیر کډوال امریکا غا ته ویلي چې افغان کډوال د نورو ستونزو ترڅنګ د ویزو ستونزې لري او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
ایران د افغانستان هغه ګاونډی هیواد دی چې د لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. خو په یاد هیواد کې افغان کډوال د ګڼو جدي ستونزو خبره کوي او وایي چې حقونه یې تامین نه دي.
افغانان دا مهال په ایران کې له انساني کرامتونو نه محروم دي. نه یوازې دا چې له انساني کرامتونو نه محروم دي، بلکې دوی تحقیر کیږي، جزا ورکول کیږي او حتی په هم مازر کې پتی وشتل کیږي.
ښاغلی بهادر زیاتوي چې په ایران کې د افغانانو ویزې او د کار جوازونه په وخت نه تمدیدېږي او په ډیر زور یې ترلاسه کوي. نوموړی زیاتوي په ایران کې ماشومان سختو کارونو ته اړ کېږي، هغه کارونه چې د نورو هیوادونو اتباز د نه ورتخه کوي.
تر ټولو غټ مشکلات یې دغه دي چې قانوني اسناد نه لري، هغه روزمز یا بوجانه حقوق کوم پیسې چې تا کوم کار کړی دا هغه تا ته سب کار نه درکوي، هغه پیسې تا نه خوري. موږ نه شکایت کولای سو او نظمو غږ سو کاوري.
په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې 2.8 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې 3,6 لکه د اوسیدو قانوني اسناد لري، 2,8 لکه نور پاسپورت لري او 5,000 نور بې اسناد دي. ایران ته دا افغان کډوالو شمیر وروسته لږ یو ځل بیا زیات شو چې د 2021 کال په اګست کې جمهوري نظام سقوط وکړ او د پخواني حکومت ګڼ شمیر مامورین، پوځیان، خبریالان، سیاستوال او مدني فعالان د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې نوموړي هیواد ته ولاړل.
کسانی که به ایران مهاجر شدن اینجا در قدم اول نسبت نبود اسناد اقامتی که بازداشت و اخراج اجباری در پی داره. و کسانی هم که به رد مرز شدن نظامیان اکثریتشان اونجا بازداشت شدن، شکنجه شدن، به قتل رسیدن، تیرباران شدن و حتی ناپدید شدن.
و د وسلوال پوز هغه منصوبین چې پاکستان او ایران کې دي د ډېر یو بد ژوند سره لاس او ګریوان دي. د هغو د مجبوریت نه، د هغو د هغه کوم ګواښونه، هغو ته چې په وطن کې متوجه دي، د هغو نه کوربه هیوادونه منفي ګټه پورته کوي او حتی یو تعداد زیادې چې هغه ویزه او پاسپورټ نه لري هغو په پټه باندې هلته ژوند کوي، او هغه څوک چې ویزه او پاسپورټ لري هغه هم په دوامداره توګه باندې متاسفانه هلته د رسمي ادارات پخوانه ځورول کېږي.
یو شمیر افغان میرمنې هم چې د 2021 کال د اګست وروسته ایران ته تللې د خپلو ګڼو مشکلاتو څخه شکایت کوي.
که همه افغان هایی که همچون ما در ایران زندگی میکنن با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستیم و چندین بار خودم به خاطر حل مشکلاتی که در ایران داشتیم مراجعه کردیم به دفتر سازمان ملل متحد، ولی تا اکنون هیچ نوع همکاری و حمایت از سوی سازمان ملل صورت نگرفتند.
افغان کډوال په داسې حال کې په ایران کې د ستونزو خبره کوي چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی څه وخت مخکې ویلي و هغه افغانان چې په ایران کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري باید خپل هیواد ته ستنه شي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د نور آغا په نوم یو افغان کډوال د خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره د پاکستان نه په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نور آغا امریکا غږ سره غږېدلی او د پاکستاني حکومت د ناوړه چلند تر څنګ په افغانستان کې هم د ډیرو ستونزو شکایت لري. د نور آغا لور سنا وایي چې پاکستان کې ښوونځي ته تلله، خو افغانستان ته په راتګ کې د زده کړو امید هم بایللی دی.
نور آغا له څه باندې څلورو لسیزو وروسته د پاکستان حکومت له لوري په زور افغانستان ته رالیږل سوی دی. نوموړی د پاکستاني حکومت له لوري د ناوړه چلند تر څنګ په افغانستان کې هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
افغانستان ته چې راغلو تازه چراوا وختو نو هغه تورخم کې یو څه مقدار کومک کړی، خو هغه بسنه نه کوي. هغه داسې کومک نه ده چې زه وایم چې یار هغه ما دپاره کافي ده. نو هغه یو بورې وړې راکړې سم مالی نقدیه کومه کې وګ هغه دومره شی نه ولې چې زه په کور کې نام خدا نه نه پرې یم. دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې پاکستان کې، او دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پہ سبا کېده.
سنا د نور هغه هغه لور ده چې په پاکستان کې ښوونځي ته تلله، خو افغانستان ته راتګ سره یې د زده کړو هیلې بایللې ښکاري. دغه پلار او لور دواړه د شوونځي د دروازو پرانستل او اقتصادي لاسنیوي غواړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، د مکتب تم نه زما او سبق تم نه زما، زمونږ ټول ملګري یو ځای نه زما، زمونږ جامع هم نشته، ټول ملګري نشته. دا حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته دغه کومک وکړي، مونږ دپاره مکتب جوړ کړي چې مکتب ته لاړ شو، مونږ به مکتب خپل وطن ته به خدمت کوم.
حکومت نن دغه فاز ده چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شي زده کړي، یو څه شي ووایي، خو تبه چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی جوړیږي. دغه واضح خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلی ته جوړیږي، یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي. خو بچی ته مکتب ته لاړ شي، خو زما دغه عمره بس د میاشتې 50 روپۍ د دې ورکوم، 50 د ورکوم، دا لکه زه په ځان باندې سخت تیروم، د میاشتې دغه قاري پیسې برابروم دوی ته ورکوم چې دوی په دې مدرسه کې سبق وایي.
بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د تازه راستنو سوي هیوادوالو لپاره د بیړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه او کاري فرصتونو د برابرولو تګلارې هم چمتو کړې ده.
پولیسو کې هم دوی حالت ولایتي ریاستونو تور پیژندل کیږي، تر سو وخت په وخت باندې د همکارو مؤسساتو په همکارۍ باندې د دوی لاسنیوي وشي. البته دا بیړنۍ مرستې چې دوی سره کیږي د افغانستان اسلامي امارت په پلان کې لري چې پراتلونکو کې دوی ته د سرپناه لپاره نمرې هم توزیع کړي او د کار روزګار لپاره دوی ته زمينه برابر کړي.
طالب چارواکي په داسې حال کې درستنیدونکو کډوالو سره د مرستو خبره کوي چې افغانستان ته په لوی شمیر راستانه سوي کډوال د بیروزګارۍ ترڅنګ د زده کړو په برخه کې هم د خپل اولادونو راتلونکي ته په اندیښنه کې دي. شمساریان، امریکا غږ.
منیجا تلاش، بریکدانسر افغان، برای رقابت‌های المپیک پاریس آمادگی می‌گیرد. او قرار است در مسابقات بریکدانس در پاریس که برای اولین بار با المپیک اضافه شده است و رقابت بپردازد.
اسم من منیجا تلاش است، از افغانستان هستم و 21 سال دارم. در مسابقات المپیک به حیث عضو پناهندگان شرکت می کنم.
منیجا تلاش، بانوی پناهنده افغان، قرار است در مسابقات رقص بریکدانس که اولین بار در المپیک اضافه شده است در تیم پناهندگان به رقابت بپردازد. او پس از 3 سال از خارج شدن از افغانستان اکنون در مادرید زندگی میکند و برای تیم رقابت بریکدانس در جریان مسابقات المپیک پاریس آمادگی میگیرد.
من یک رویا داشتم و اکنون زندگی رویایی خود را دارم که با آن رسیدم. من خوشحال هستم و بسیار زیاد تمرین میکنم به خاطر که زندگی من امین است و این رقص را زیاد خوش دارم.
رقص برای دختران در افغانستان دشوار است و اگر او در افغانستان می بود این آرزوی خود را تعقیب کردن نمی توانست.
اگر در افغانستان می بودم زنده نمی ماندم به خاطر که طالبان این ورزش را خوش ندارن. برای من و خانواده‌ام بسیار دشوار می شد، اما اکنون نمی ترسم و خوشحال هستم که در تیم پناهندگان به المپیک می روم و بهترین تلاشم را خواهم کرد.
ملیجه که بیگرل تلاش معروف است، 6 روز هفته مهارت‌های جسمی و تکنیکی رقص خود را تمرین می کند که بالاترین سطح آمادگی را برای رقابت‌ها داشته باشد.
برای دختران که در افغانستان زندگی می کنند هر کار دشوار شده است. به طور مثال بیرون رفتن از خانه، درس خوانده نمی توانند و هیچ کار کرده نمی توانند. من خوشحال هستم که اینجا هستم و اکنون برای سایر دختران و دوستانم کار انجام می دهم. بسیار دشوار است، باید کار کنیم، نه این که فقط چیز بگوییم.
رقص بریکدانس که در دهه 1970 میلادی در امریکا رایج شد، توسط کمیته بین‌المللی المپیک به مسابقات المپیک 2024 پاریس اضافه شده است تا توجه بیشتر تماشاچیان جوان و شهری را جلب کند. ژیلا نوری، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملګرتیا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
پدی خبری ټولګه کې د دوه غونډې ته د خځو نه رابلل ملګرو ملتونو منل چې د افغانستان په اړه د دوه په غونډه کې خځو ته د ګډون کولو بلنه نه دا ورکړل شوی. خځې په دې کار اعتراض لري. امریکا کې د ټیک ټاک برخلیک بایدن او ترامپ د ټیک ټاک د بندولو په اړه واحد دریز لري، خو د ټاکنو دغه دواړه نوماندان د دې رسنۍ نه په خپله کار اخلي. او د موسیقۍ نړیواله ورځ پیښور کې افغان او ځایي هنرمندانو د موسیقۍ نړیواله ورځ په زمزمو لمانځلې ده. افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلای. دا وړې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د جون 22 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه از احمد شکیب یم. ملګرو ملتونو تایید کړ چې د افغانستان په حق له د دوه په دریمه مشورتي غونډه کې به د بشري حقوقو مدافعین ګډون نه کوي او د افغانستان د مدني ټولنې میرمنو او بشري حقوقو مدافعینو پورې اړوند اندېښنو باندې به خبرې ونه شي. د څرګندونو د ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرګونونه راپارولې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د دوه په راتلونکي غونډه کې افغان خځې د بشري حقوقو فعالان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي نو د دې غونډې اعتبار به لمنځځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما مشر روزا او تامبایوا په نیویارک کې د امنیت په شورا کې د افغانستان په حق لا غونډې ته تر وینا وروسته په خبري کانفرنس کې دا تایید کړ چې د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې به د بشري حقوقو فعالان او د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي او ټینګار وکړ مهمه ده نړیوال ټولنه مخامخ د طالبانو سره وګوري.
دا هغه څه دي چې نن امکان لري. دا یو پروسه ده. راځي خبري پیل کړو.
په دوه کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو د ځانګړو اساس دوه ورځنۍ غونډه د روان جون میاشتې په 13مه پیلېږي. طالبانو منل چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو سر ادارو په ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان مرمنو او جنو پر ضد د جنایاتو لقبل طالبانو مسؤل بللو پر ځای د غونډه کې هغوی ته د ګډون بلنه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحد ایالاتو د دایمي استازي مرستیال رابرټ ووټ ټینګار وکړ چې باید دا ډاټا ترلاسه شي چې د دوهې پراتون کې غونډه کې د افغان خزو او مدني ټولنې غړي ګډون وکړي.
We must ensure that women and civil society participants have a voice.
موږ باید دا ډاټا ترلاسه کړو چې خځې او د مدني ټولنې غړي د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې پراتون کې غونډه کې حضور ولري او غږ یې واورېدل شي. د افغانستان د راتلونکو په اړه په ټولو بحثونو کې باید د دوی اندېښنې روښانه شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فایق وای د افغانستان د خلکو اساسي حقوقو ته د پاملرنې پرته به دغه هیواد په اړه هر جوړیدونکې غونډه کومه د پام وړ پایله ونه لري.
وی ری اټریټ دټ
پر اصلي مسلو باندې خنو د باس پرته د افغانستان د راتلونکو په اړه هر ډول خبرې د افغانانو د ملي مشروعیت اسلامي او بشري اساسي حقوقو یعنی د غیر عدالتي د خځو او نجونو او اقلیتونو او امنیتي ګواښونو لکه افراطیت تروریزم او نشي توګه چې د اوسني پټه پدریدلې حالت سره مرسته کړي د پامړ پایلو ترلاسه کولو ته ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د ځواکمنو مرمنو اعتراضي خوځښت غړو په سره پټ ځای کې پیو اعتراضي غونډه کې د دوه پراتونکو غونډه کې طالبان او ورتبلن ورکول غندل دی.
هوشدار، ما ضمن تحریم هر نشستی با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی مردم افغانستان تغییر دهد.
سازمان ملل متحد و جامعه جهانی مخصوصا کشورهای قدرتمند که خود را حامی و ناجی ارزش‌های حقوق بشر و حقوق زنان می دانند و جای حمایت از مردم افغانستان مخصوصا زنان با سفید نمایی و بالتهی نگهداری طالبان در قدرت و فضاسازی برای برسمیت شناسی حکومت خودخوانده طالبان پرداخته است.
خود طالبان تل ادعا کرد چه پا ونسان که در شریعت پرانا که در خلق و حقون خوندی کردی. بلخواه پا منگول منتونه که در چین استاز ادعا کرد چه یوش میری حوادون پر افغانستان غیر قانونی بندیزون لگه ولیدی.
اغاسه شد اندخنی وردی دادی چه ارون دو حوادون پر افغانستان غیر قانونی یو ارخیز بندیزون لگه ولیدی چه ده حواد مالی سیستم یه سخت زیانمن کرده او ده افغان متشبیسون عادی فعالیتی اغزمن کرده.
په ملګرو ملتونو کې د چین اساس په داسې وخت کې طالبان پر حکومت دی او شمیر هیوادونو لخوا بندیزونو ته اشاره کړی چې وخت طالبان رسیدو نږدې درې کال وروسته د چین په ګډون هیڅ کوم هیواد تر اوسه طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوه د غونډه پاړه د ولس چیرګي د پخواني غړي شینکی کډو خیل سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دا مېرمن کډو خیل سلامونه ډیر خرغلاست. آیا دا تمو کوله چې ملګری ملتونه د افغانستان د مدني ټولنې استاذي ونه رابولي؟
سلامونه. زه فکر کوم چې انتظارات خو د دوه د پروسه نه مختلف و، ځکه چې په کومو اهدافو او په اصول باندې دا پروسه شروع شوه او انتظار درلودل کېده چې په مخه شکل باندې مخته ولاړ شي، ځکه چې خپل ملل متحد د خپل قطعنامې او سیاوس احترام کوي نه کړي، نو زه فکر نه کوم چې بل څوک به وکړي. معلومدار دا خلاف د انتظار او د توقع کوم چې دوی د بشر د حقونو موضوع دی، ښځو د حقونو موضوع همدارنګه د ښځو او د مدني ټولنو استازو د نشتون په موجودیت کې جوړې وي واقعا در راته یو جالب خبر.
نو طالبانو څنګه ومنل چې په دغه غونډه کې برخه واخلي؟ اوس د طالبانو اړخ ته کوو ګورو، یا په بل ژبه طالبانو ته ملګرو ملتونو څه ډول امتیازات ورکړل چې دوی راضي شول څو دوه تراشي او په دغه غونډه کې برخه واخلي؟
اول خو اجازه راکړئ زه فکر کوم چې کوم کار چې وشو، یعنی طالبان کوم شرط کېښودل چې د ښځو په حقونو باندې خبره باندې کېږي، د فراخ بنسټه حکومت باندې به خبره نه کېږي، د مدني ټولنې ښځو د کسب په ګډون نه کېږي. موږ برازو څه فکر کوم چې دا رقم شرط یې خودل کوم اصلي موضوع یا معضله چې اوس په افغانستان کې دا نه حل کېږي. یعنی کمدارنګه ملل متحد فکر کوي چې طالبان ګډون به دومره اړین شي تر هغه چې دا په اصلي موضوع باندې تمرکز کړي، وایي زه فکر کوم دا رایه حل نه ده، نه دا د طالبانو په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د بین المللي ټولنې، ځکه ستونزه خود په خود نه حل کېږي. ستونزه باید حل شي، په دې باندې باید خبرې وشي، په دې باندې باید نظریات تبادله شي او دې ته لارې چارې ولټول شي تر څو پورې یو نتیجه ورکړي.
نو تاسو فکر کوئ چې په دې توګه ملګرو ملتونو طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړی دی؟
خب دغه امتیاز چې هغه اصلي مسیر نه تقریبا په انحراف روان دي د ملل متحد او همدارنګه نور افغانانو نشتون،
ولی څه ضرورت دی چې دوی د اصلي مسیر نه انحراف وکړي؟
ټول مسله هم دغه مسله، دوی فکر کوي که په دې موضوعاتو باندې بحث نه کېږي دا موضوع به در رقم خاموشه کېږي. تر څومره چې ملت په ستونزو کې وي او طالبان مسؤلیت لري چې دا حکومت مخته بوزي، باید چې دې موضوع ته رسیدګي وکړي او دا موضوع ته باید آمادګي ښودلی وای، په دې باندې خبرې باید شوی وای، په دې باندې نه خبرې کول مشکلات نه حل کېږي، مشکلات به لا زیاتېږي.
اما د غونډو تعدد تکامل وګورو، هر کله چې په دوه کې و غونډه جوړیږي بیا دلته په سیمه کې روسانی و غونډه جوړی یا ایرانی و غونډه رابولي، دغه د شرق او غرب ترمنځ اختلاف د افغانستان په موضوع کې د افغانستان کشاله څونه پیچلی کولای شي ستاسو په نظر؟
کاملا همدارنګ ایران کوشش وکړ، همدارنګ ماسکاو په نوم د ماسکاو فارمات یو همدارنګ د ګروې تماس، ځکه چې دوی هدي ازمه کوشش کوي چې دا موضوع چن څومره منطقي تراولي او دوی په وخواخه باندې موضوع حل سي او فکر کوي چې چیرې د دوی پروسه کامیاب شي نو غربي نړۍ به یو ځل بیا په منطقي تلاره پیدا کړي. زه فکر کوم دا ملکونه چې دا موضوع لا پیچیده کوي او طالبان متاسفانه له دغه موجودیت نه دغه د کشالې د لاوګ د کېدل په خاطر ګټه اخلي، ام دغه د اصلي طالبان په ګټه نه ده. نو فکر کوم چې هر څومره دوی دغه موضوع واقعا د جدي اقدام کړی وای، په دې کې نور افغانانو سره یو ځای شوی، دا موضوع به خود به خود حل شوی و او نور به دومره د بین المللي لوبو ته به د افغان مسله نه لوېدله.
صحیح. اوس چې په دې غونډه کې د ښځو استازي برخه نه اخلي، د مدني ټولنې استازي نشته، یوازې طالبان دي، بل لور ته د هیوادونو استازي دي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ دا غونډه رابلل شوی، فکر کوي چې د طالبانو پیغام به د غونډې ته څه وي او دغه غونډې برخوال به طالبانو ته څه وایي؟
په هر صورت زه فکر کوم کوم راګزارشونه یا راپورونه مخکې لدې نه چې نشر شو که هغه په ژنیف کې وي یا په شورای امنیت ستاسو کې وو، زه فکر نه کوم چې به مللي ټولنه کوم مختلف نظر ولري، هغوی په ټولو مسایلو باندې آګاه دي. اما مهمه دا ده چې کوم خبر به چې طالبان کې شاید هغه ورته اعتبار یا اهمیت ورته ورده کړی شي. په همدې خاطر ورو په ورو کېدای شي دغه دوی پروسه ناکامۍ خواته ولاړ شي چې د منطقي ممالک غواړي. او څنګه چې ما وویل طالبان ما په دې باندې پوزي چې دا کده پروسه ناکامه کیږي نو بیا کوم بل انیشیټیو نشته چې د افغانستان په موضوعات باندې به صورتو میږي دنیا توجه وکړي او دا موضوع حل شي. موضوع په خپل ځای پاتې کیږي چې فکر کوم نوی بحران نه به ایجادېږي.
میمن کړو خیل ډېر زیاته مننه کوم چې خپل شننه مو راسره شریک کړه. خدای پامان. په ملګرو ملتونو کې د جنوبي کوریا دایمي استازي جون کوک وانګ د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د سازمان د امنیت شورا د اقلیم، سولې او امنیت د ګډې ژمنې په نوم طرحه منلې ده. په دې طرحه کې د یو شمېر نورو هیوادونو په شمول متحده ایالات، فرانسا، برېټانیا او جاپان شامل دي. جون کوک ویل د اقلیم د بدلون، سولې او امنیت ترمنځ اړیکې په افغانستان کې څرګندې دي. هغه زیاته کړه د اقلیم اړوند طبي پېښې وروسته د انسانانو کړاوونه او بې ځایه کېدل په زیاتېدو دي.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون، سولې او امنیت ترمنځ اړیکې څرګندې دي. د اقلیم اړوند طبیعي پیښو وروسته د انسانانو کړاوونه او بې ځایه کېدل مخ په زیاتېدو دي. یوازې تېره میاشت د سیلابونو له امله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او بې ځایه شوي دي. اوږده پرله پسې وچکالي او سیلابونو د کرنې او زراعتي تولید له خطر سره مخامخ کوي چې د خوراکي توکو کموالی او بشري ناورین لا پسې زیاتوي. دا ټول د دې لامل کیږي چې کروندګر منفی لارې وکاروي او د کوکنارو په شمول هغه کښت وکړي چې اوبو ته کمه اړتیا لري.
په یو بل جلا مهم مطلب کې کابل کې د نجونو لګډون پرته د 1403 کال د کانکور ازموینه واخیستل شو. په دې ازموینه کې یوازې هلکانو برخه اخیسته و. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي د یادې پروسې د روڼتیا ډاډ څرګندوي. بل لورته له 12 ټولګي فارغ نجونې او ځوانان د نجونو پر اصلي زده کړو او د کانکور په ازموینه کې د ښځو او نجونو په ګډون ټینګار کوي. نور حال د شمس اورینت رپورټ کې
د 1403 هجری شمسی کال د کانکور د غازموینه چې د کابل په دریو پونتونو کې تر سره شو. لنجونو پرته له 12 ټولګي 15000 فارغ ځوانانو ګډون پکښ کړی وو. د ازموینه ملي ادارې رئیس عبدالباقی حقانی د یادې پروسې د رول تیاتر څنګه داډ کړی چې د هیڅ ګډون لار حق بنه خو کیږي.
د کانکور چې کوم د امتحان پروسه ده الحمدللہ پدیما نڈے رجا تخواری شوی دا تیر کالے کانکور نتیجہ بہم تاسے اوری دلی وی تیر کالے کانکور ہم دیر پا یو مطمئنہ طریقہ بانے واغشتل شو دا چا حق پکے نگے زائی شوی دیر سہولے تنو پکے او سکالے ہم دا تیر کال پا نسبت پانے دیر خواری شوی دا سوی تاسے تاس سہولے تنوی او تاسے خن نتیجہ واخلے.
دغه طالب چارواکی په داسې حال کې د کانکور د ګډونوالو د حق خبره کوي چې سشکال یو ځل بیا یې ویل د 12 ټولګي فارغ انجلۍ ته هم په کانکور کې د ګډون اجازه نه دور کړه سوی.
می خواهیم که در کانکور امتحان بتیم، البته ما را اجازه نمیتن. دیگه ما از امارت اسلامی ای خواست داریم که هر چی زودتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بتن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
بل لورته که څه هم د کانکور ازموینې ګډونوال ځوانان د پروسې له روڼتیا خوښ ښکاري، خو دوی هم له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته په کانکور کې د ګډون او زده کړو حق ورکړي.
انشاءالله کانکور به ډیر شفاف وي او ځوانانو ته به انشاءالله ډیر پانزګانو کې به جذب شي انشاءالله له خیر سره. او ډیر اسانه ده، غواړو سي په راتلونکي کې هم همداسې کانکور ازموینې واخیستل سي او غواړو سي د خپلو خویندو لپاره هم په آینده کې د خپل کانکور باندې امتحان کې ځای ورکول سي.
خواستم از امارات اسلامي است کې همتانای ما را به تشویق کنه به درس خواندن و همچنان خواست دیگر از امارات اسلامي داریم که مکاتب خواهرهای ما را هم باید رها کنند چون اونا هم حق تعلیم را دارند. همچنان ما که میخواهیم تعلیم کنیم چون اونا هم میخواهند تعلیم کنند. از این خاطر ما از اونا خواهش داریم که مکاتب دخترها را رها کنند.
د سشکال د کانکور ازموینه چې پر 15 پړاوونه ویشل شوی د روانې چونګاش میاشتې پر 28 نیټه په ټول افغانستان کې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د نجونو پر ګډون د طالبانو له لوري یو ځل بیا بندیزونه لګول شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي له خورا لوی تاریخي لوري ته وړل دي. شمس آرین، امریکا.
د خبرونه په لړ کې د اوکراین د حالات په اړه یو مهم خبر لرو، خو اوس یو لنډه د مخلو. بیا هم خرغلاست. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د وی دولتي رسنۍ مشر د شنبې په ورځ ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې د غزې په بیلابیلو ناحیو کې 240 کسان وژل شوی دي. اسماعیل التوابته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د غزې د کډوالو په تاریخي کم باندې د برید لکابله 40 کسان وژل شوی دي. اتلس نور فلسطینیان بیا د التوافه په خرګوټي کې وژل شوی. د اسرایلو د پاوس په یو بیان کې راغلی چې جټ الوتکو د حماس دوه فوجي تاسیسات په نښه کړي دي. د امریکا یو جنگی بیړۍ چې په اټومي وسلو سمباله ده د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا اوبو ته رسیدلې څو د غیواد او جاپان سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. دا بیړۍ په داسې وخت کې را رسیدي چې جنوبي کوریا په سیول کې د روسیې سفیر احضار کړی او د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ یې د اوږدمهال توافق په اړه اعتراض کړی دی. د امریکایي بیړۍ قومندان کریستوفر الکساندر خبریالانو ته ویلي چې د ګډو پوځي تمریناتو موخه دا نه ده چې روسیې او یا شمالي کوریا ته کوم پیغام ورسول شي. اروپایي ټولنې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مذاکراتو پیل کول تصدیق کړی دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې دغه مذاکرات به راتلونکي اونۍ پیل شي. اوکراین په 2022 کال کې د روسیې تر یرغل وروسته په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د اوکراین د شمولیت په اړه مذاکره کوي روسیې ته څرګند پیغام رسوي چې دغه ټولنه د اوکراین سره په هر حالت کې ولاړه ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د جمی پورز ویلی چې مسکو د واشنگتن سره امنیتی مذاکرات ته چمتو ده په دې شرط چې د اوکراین جګړه د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مسایلو په اړه واحد دریځ لري چې یو هم پکې په ټیک ټاک بندیز ده. اوس چې ټاکنې په رانږدې کېدو دي دوی دواړه د دې شبکې نه استفاده پیل کړې ده. آیا د دغو نوماندانو لخوا د ټیک ټاک کارول به پر ټاکنو اغیزه وکړي؟ په دې اړه د تینیا ترین د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
The president is now on TikTok. My honor.
جمهور غوښتون کې احتمالي نومان ډونالد ټرمپ په دې میاشت کې ټیک ټاک کارول پیل کړل. ولسمشر جو بایدن د فبروري په میاشت کې د ټیک ټاک حساب پرانستلو. اوس چې ولسمشر یې ټاکنې رانیژدې شوې دي داسې ښکاري هغه ټولنیزې شبکه چې زیاتره وخت په بد نوم یادېدله نور کوم ستونزه نه ده.
تیرو ولسمشر یې ټاکنو او اوسنیو ولسمشر یې ټاکنو ترمنځ په تیرو څلورو کلونو کې د خواله رسنیو نړۍ تغییر کړي. اوسنۍ ټاکنې لومړنۍ ټاکنې دي چې په کومو کې ټیک ټاک برلاسه ځواک دی.
د عمل چې د ټیک ټاک د شرکت څښتن د چین د حکومت سره اړیکې درلودې دواړو بایدن او ټرمپ د منیتی دلایلو لمخې د ټیک ټاک د بندولو ننګه کوله. خو ټیک ټاک چې د یو سلو اویا میلیونه کارکونکو په درلودلو سره چې څلور څلوېښت سلنه یې له اتلسونه تر نهه ویشتو کلونو پورې عمرونه لري د ځوانانو د رایو ګټلو یو مهم فرصت وړاندې کوي. د دې سره سره چې زیاتره امریکایان له خواله رسنیو څخه خبرونه ترلاسه کوي یوه تازه څیړنه ښیي چې د خبرونو ترلاسه کول د امریکایانو لپاره د خواله رسنیو د کارونې لامل نه دي.
کله چې موږ پوښتنه وکړه چې د دغې رسنۍ د کارونې اصلي دلیل څه دی زه فکر کوم چې د دوی هر یو لپاره تفریح بڼه لري او په ځانګړي ډول د ټیک ټاک د کارونې ستر دلیل و. دغو ویبپاڼو ته د خلکو د مراجعه کولو دلیل اصلي دلیل خبرونه نه و.
د ټیک ټاک کارکوونکي د داسې تبصرو او یا هم پر طنز ولاړو پوستونو لاره چې تازه پیښو ته منسوب وي د خبرونو سره په غیر مستقیمه توګه مخامخ کیږي. د فیسبوک یا انستګرام برعکس په ټیک ټاک کې موجود پوستونه د دوستانو او یا د کورنۍ د غړو لخوا نه وي.
په ټیک ټاک کې زیاتره خبرونه اصلا د نورو خلکو لخوا وي چې د ټیک ټاک کاروونکي شخصا نه پیژني. د ټیک ټاک سیستم د دغه سیستم کاروونکو ته له هغې چې دوی خلک تعقیبوي زیات موادو سره مخامخ کوي.
د خواله
رسنیو د کارکوونکي لپاره انکه هغه اوسنی یا پخوانی ولسمشر وي ډیره زیاته ستونزمنه ده چې د خواله رسنیو له ګڼې ګوڼې ډکې منظرې کې دومره زیات پام راجلب کړي.
د بازار موندنې کارپوهان وایي چې په آنلاین رسنیو کې د مطرح چې رول شهرت او د هغو د تعقیب کوونکو څخه ګټه اخیستنه مهمه چاره ده.
د یو پیغام د لیږدولو لپاره باید ملاتړ موجود وي. داره خبره ده چې په خواله رسنیو کې مطرح خلک د دوی د تعقیب کوونکو سره دغه ډول اړیکې لري. دوی ښایي د یو سیاستوال په پرتله د خلکو ترمنځ زیات اعتبار ولري. باید داسې خلکو ته د خپل پیغام رسولو لار وموندل شي او خلکو ته د دې دلیل وویل شي چې ولې دا یو غوره ولس مشر دی. دا پیغام باید په داسې ډول وویل شي چې خلک پرې پوه شي او دوی هغه خواله رسنۍ چې دوی یې د تفریح لپاره کاروي ونه تړي. دوی دغه خواله رسنۍ د کوم سیاسي اعلان لپاره نه کاروي.
په هغه څه چې د ولسمشر بایډن او د پخواني ولسمشر ترامپ ترمنځ په یوه سخته سیالۍ بدلیدونکي دي، هغه په ټیک ټاک کې ښایي مطرح څېرې د ډیجیټالي کمپاین د مسؤلینو رول ترسره کړي. دا د امریکا غږ د خبریالې تینا ترین راپور چې له نیویارک څخه یې راستولی و. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
درځي چې د لوبو ډګر ته لاړ شو. نن د افغانستان د کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د استرالیا سره لوبه کوي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار موتی الله عبد نه اخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. عبد صاحب سلامونه. جوړ تازه دو بایلو لوبه ته په کتو نننۍ لوبه ته څه ترتیبات نیول شوې دي؟
ډېر مننه دوست صاحب. دغه دول بلل لوبه یو په دې ګروپ کې درځي، یو د ګروپ نه وړاندې ده چې هغه ډېر اثر نه کوي. خو د بلل لوبه اغیزې په راتلونکو لوبه نه اتمن وي. افغانستان په نړیوال جام کې ډېر ښه پیل وکړ. یوګانډا ته ماته ورکړه، فرنج ته ماته ورکړه، او غټ ټیم نیوزیلند ته ماته ورکړه. تمه دا و چې افغانستان د خپل اخري لوبه هم د ګروپ وسترلیز نه وګټي. خو هغه سي نتیجه را نه لسمه چې تمه کېده، او ډېر زیات توپاو سره افغانستان وسترلیز نه ماته وخوړه. بیا خلکو دا فکر کاوه چې خیر د ګروپ کې خاصه موږ خپل پرېړ ته رسیدلی یو، نو راتلونکو درې لوبه به خي وشي. خو بیا د هند سره چې کومه لوبه وه هغه هم بالکل یو طرف وه. افغانستان ونه کړی شو چې د هند هغه شي مقابله وکړي څنګه چې نیوزیلینډ سره لوبه کړې وه. نو د درې لوبو نه لومړۍ لوبه بایللې ده، د هند نه بایللې ده. نن د افغانستان په وخت باندې سهار کې د امریکا په وخت ماښام کې د وسترنډیز په میدان د استرالیا سره لوبه ده. او مینوال دا هیله لري چې افغانستان د استرالیا سره بنګلاديش سره په لوبه کې یو وګټي او سیم فاینل ته ورسیږي.
اوکې، ونه ګټي څه کیږي؟
او نو اتمنه ماغه نتیجه ده، ځکه چې په دوه ګروپونو باندې ټیمونه تقسیم شوې دي. یو د افغانستان، هند، استرالیا او بنگلاديش ګروپ دی، بل خو وسترنډیز، امریکا او جنوبي افریقا او انګلستان ګروپ دی. دا هند خپل لوبه ګټلې ده، د افغانستان، استرالیا خپل لوبه ګټلې ده، بنگلاديش ته هغه یو یو هغه پوینټونه اخیستې دي. نن چې استرالیا وګټله هغه کوالیفای کیږي، ځکه چې افغانستان چانس ختميږي. نن که بنگلاديش او د هند لوبه چې وځي شروع ده، هغه هند وګټي نو هند بل پړاو ته ځي. بل خو ته جنوبي افریقا خپل لوبه ګټلې دي، هغه مخکتلې ده، انګلستان یو ګټلې ده، وسترنډیز یو ګټل. نن لوبه افغانستان د لپاره حیاتي لوبه ده.
حیاتي لوبه ده، مونږ د ګټلو اندېښنه نه لرو، د بایللو اندېښنه لرو، ځکه د پښتنه وکړل. اوس بیرته ګرځو د لوبې یا د لوبډلې ترکیب ته. آیا د نننۍ لوبې لپاره په لوبډله کې څه بدلون راغله ده؟
بدلون خو ورسته معلومیږي. دوست صاحب، ځکه چې ټیم خو اعلاني کا وخت کله په چواته ولې شو معلومه شي چې کپتان څه تغیرات راوستي. خو د میناوالو لخوا مختلف ټیمونه منګه په ټوډنز او څنګه ګورو چې هغه ترتیب ورکړی چې استاق رحیمی او ننګاله خروټه دا به ټیم سره شي، او حضرت الله زازه ټیم کې نه یو نجیب زادان بارے کې خلک سوال نه لري چې هغه رقم مزلي څنګه چې ورنه تم کیږي. نو اوس وخت کتل کیږي چې آیا افغانستان کرکټ ټیم د تغتیر لوبو په نسبت نوې ټیم استرالیا ته مخامخ کوي، او کبه ما خبره کوي چې نه ځوان لوبغاړي نشي کولای چې د استرالیا غونډه تکړه ټیم سره مقابله وکړي. شي نو مینوال یو څه غواړي کرکټ بورډ بل څه غواړي ګوري چې دا خبره منل کیږي.
صحیح. کداغه بایلل لوبې یوې خواته پرې دوه بیت صاحب په مجموع کې په دې جام کې د افغانستان لوبډل ډیره خلوبه وکړه. افغان لوبغاړي ډیر زیار ویست، ډیر سره دا پښتنه هم پیدا شوه د چې په دې لوبډله کې څه معجزه شو چې دغه خلوبه وکړه. دلته څه تغیرات راغلي دي په دې تیر څو وختونو کې چې لوبډله توانیدلې په دغه سطح لوبه وکړي؟
د پښتنه موکړه کومه د مات څلګي پټي کو دا وګوره چې افغانستان اولو تو په هونکو کې رحمن الله ګربز دی، په اولو تو په چاونکو کې فضل حق فاروقي دی. نو دا افغانستان ټیم ډیر خزلېږي. خو مشکل دا دی چې دغه ادامه نشي ورکول. ګربز کاوټ شي او ابراهيم تدران کاوټ شي، بیا نور لوبغاړي نه کوي چې هغه سلسله ادامه کوي. فضل حق فاروقي خو تو اچونه کوي مقابل ټیم پر لږ منډ باندې وسوځي، خو بیا بیټنګ کې مشکل لري. افغانستان لوبغاړي په آی پی ایل کې په نور لیګونو کې خو ځلېدل، او هغه تلوري لیګونه دي چې افغانستان لپاره یو سرمایه ده. په افغانستان مینوال دا وایي چې موږ باید یوازې دا نه چې وړو ټیمونه نه وګټو، باید غټو ټیمونه هم وګټو. اوس پورې افغانستان نیوزیلینډ نه وګټلې، د دې نه ډېر هم غټ خبر دا ده چې افغانستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. اوس مینوال منتظر دي چې د استرالیا ورنه پاتې ده، چې د استرالیا نه وګټي چې د اتلتیک او د استرالیا هم ختم شي.
مننه عبد صاحب خدای دی وکړه چې دا تا د کرکټ تفسیر هم دغه سي جاري وي ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې تاسو برخه واخیسته خوشاله اوسه او په پیښور کې یو شمیر افغان او ځایي هنرمندانو د موسیقي نړیواله ورځ منځلې ده. افغان هنرمندانو په افغانستان کې د اوسنۍ حکومت نغښتنه کړې چې پر هنرونو د محدودیتونه ختم کړي. لبلې خوا د پیښور عالی محکمه د افغان هنرمندانو د خوندیتوب امر صادر کړی ده. نور حال د موسکا صاحبۍ په ریپورت کې.
په بازار کې د تبلې او رباب غږ دا ټول د موسیقي ورځ منځلو په پار د پیښور په صدر بازار کې په ژوندۍ بڼه موسیقي غږوي چې د خلکو پام یې ځان ته را اړولې دی. د مفکورې څېړنیز مرکز مشر حیات روغانی وایي خلک د موسیقي مینوال دي، خو چارواکي هنر ته د ودې ورکولو په ځای ویره خپره کړې ده.
نن د موسیقي نړیواله ورځ ده، ټول دنیا هغه زیبه زیبه نیست هغه سندرې منځي. زمو طرف ته خو د سندرې نوم غستل چې کوم دی هغه داسې نه چې خلک مینه کوي، دا چې د تاسو د سمره خلک نه دا خو د ساس ته ولال دي، سندرې ته ولال دي، داسې نه چې خلک مینه نه کوي. قریاست یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې د موسیقي نه بو جوړ کړی دی. موږ راغلی ولالو دا ګنټه خوش ادا تاسو د نشستو لیدو خلکو اتنو کو خلکو سندرې ویلا ټپی وکړه دی پکې. نو خلک دا غواړي، موږ وایو چې موږ ریاست وایو چې کته غواړي چې انتها پسندې ختم شي، کته غواړي تر هغه ختم شي، کته غواړي چې زموږ په لارو کې، زموږ په بازارونو کې، زموږ جماعتونو، مدرسو کې، سکولونو کې، یونیورسيټو کې، مارکیټونو کې تشدد نکېږي، بمونه نه خلاصيږي. نو دا به نصاب هغه به معتدل کې، دا به د خلکو کلچرونه پرېږدي او د زیبا هنرونو د روزنې او د دې لپاره خکول لارې بروباس.
د خپل هنر د خوندیتوب په تکل پیښور ته راغلي افغان هنرمندان له نړیوالو غواړي چې پر هنرمندانو لګول شوي بندیزونه د لري شي.
په موسیقي باندې چې دا کوم پابندي ده، دا به چې لري شي هنرمندانو ته به چې په ټولنه کې ځای ورکړل شي، هغه سره مینه او محبت وکول شي. همدغه هنرمندان دي چې د خلکو په مخونو باندې مسکار او خلکو ته خوشحالي وربکي. نو د ټولو نړیوالو نظم دغه غوښتنه چې د موسیقي دغه نړیواله ورځ په خو خوشحالي سره ولمانځي او هنرمندانو ته نور هم به چې ترقی ورکړي او هغه لپاره به چې زمينه سازي وکړي. اول خو زمونږ راتګ دی خو ډیر زیات ناشونی او ډیر مشکلات باندې موږ د سپین بولدک کم بارډر چې په بارډر باندې رالو او دغه نه بعد بیا کراچۍ ته راځو، کراچۍ نه بیا لاهور ته، د لاهور نه بیا پینډې او پینډې نه ډایرکټ لاهور ته رالو. دلته چې په کم ټیم کې موږ رالو نو ډیر زیات مشکلاتونو سره مخامخ وو. موږ سره دلته د سکارا ثبوت نو زمونږ ویزا نه او پاسپورت را سره وو، خو ویزې لپاره اپلای کړو، ویزې ډیر په مشکل باندې ملاوي درې.
دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 300 افغان هنرمندان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. یو لدغه اکرام شینوار دی چې د دوو کلونو راځي په خبر کې اوسېږي، وایي پرته له موسیقي بل کار نشي کولای.
دا زمونږ د قسم دی چې پر داو کې لکه به چې بل قسم ته کې کم لريډا و درې بل دغه کې به تا خل ګوري چې ورو دا لاره باپ وغیلا غانا کې دغه کې خل ګوري چې داو و داغه موسیقار دی. مېش کې دوه درې سلور کارو ته لاړ شو، هم دومره وشي چې کور کوي وشي، بجلی بیل شي او کور کې بیمار شي، دارا شي، بس دومره کېږي چې بس خو خرو وسکو.
دا په داسې حال ده چې د جون په شلمه د پیښور عالی محکمې امر کړی چې افغان هنرمندان دې ونه زورول شي او نه دې هم په زور افغانستان ته وشړل شي.
د موسیقي نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان هنرمندانو د ګډو اقتصادي او امنیتی ستونزو سره په کډوالۍ کې نږدې درې کاله تیر کړي او لا یې هم راتلونکي نامعلومه دي. موسکا صاحبۍ، امریکا غږ، پېښور.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. له اوسنه تقریبا نیم ساعت وروسته په رادیو کې د دوه د غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې دغه بحث هم موږ سره تعقیب کړئ او که د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې ګورئ نو په څو شیبو کې دغه خبرونه د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي. او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو ویبپاڼې ته ورتلی شئ. پته یې ده voa.pashto.com. اوس هم پروګرام سپارو د دری برخې همکارانو ته چې دری خبرونه تاسو ته ولولي. تر بیا د خپل پمن
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر پلیکي غني او سختۍ لري. ځینې خلک په خپل هڅو او له فرصتونو نه په ګټه اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي.